ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راديو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتېدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، خو د هغو د بیا څېړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال ویلي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته تللي، هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په خواهیې د خلکو د ایستلو او میشتېدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هېوادونو ته انتقال کړل، او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتېدنې پروسه پیل کړه. خو له هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هېوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکزی په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ، او وروسته استخباراتو هغه ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشی کړي، او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500,000 نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون په خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته په بشپړ ډول غرمنۍ ورکول کیږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه د یونیسف یا WFP لخوا بسکیټ یا نور غذایی مواد پر کوچنیو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې ډله کې 12 میلیون داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیه پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 278 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسما نافذیږي، او تمه ده چې دا کار ډېر ژر وشي. د سویډن صدراعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پورا غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې ده چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلاوه ملیشې کار ترې اخلي. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاه سنت کام پرنو ویل چې ځواکونه په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړي چې د کتایب، حزب الله او نورو ایران پلاوه ډلو وسلوالې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب، حزب الله مرکزی قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 16 د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه لومړی وړاندې کیږي.
د ازادي راديو خبري ټولګه.
د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د یو شمیر خبریالانو نیول غندلی دي. د سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري له 18مې د احسان اکبري په نوم یو افغان خبریال بندي کړی دی. صفي الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبریالانو د کار خنډ ونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبري چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبري لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې یې د کار وسایل هم نیولي او په خپله لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څانګې په حواله راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبري له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبري په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وین ولا مجاهد د اکبري نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبري بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکوونکو د کار په خاطر دې د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبري وروسته د ګردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او ایډیټر عبدالحق حمیدي هم د طالبانو استخباراتو د دوو ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړي وو او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبریالان بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبریالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبریال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2014 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول. خوست کې مې ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان تول شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس ګڼ خبریالان نیولې او بندیان کړي. لدې ډلې یو هم افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشي کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او له دې سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې وي چې پکې 18 پیښې د خبریالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبریالانو ملاتړی بنسټونه وایي د 2014 کال پایله د افغان خبریالانو پر وړاندې د طالبانو ځپونکو اقدامات زیات شوي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل وایي طالبان د بیان ازادي او د خبریالانو حقونه تر پښو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مخه نیولې ده. طالبانو تیره یوه اونۍ په کابل او په خوست کې لږ تر لږه شپږ خبریالان او رسنیز کارکوونکي نیولی دي. صفي الله ستانکزی د کابل پریس کلب له مشر عزیز احمد تسل سره د افغان خبریالانو پر اوسنی وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبریالان په ښه وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2014 له پیل سره د خبریالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول او خوست کې مې ورسنه و تړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان تول شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشئ کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خبري یا مثلا خلاف جګړه کوي، یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنه سوء استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړخه برید وشو بیا خبریال مجبور و چې د هغوی نظر واخیستل شي. اوس هم یو شمیر جنګي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبریال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسني حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ییز بریدونه کوي یا هغه نه خبرې، همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې، هغوی ته اجازه نشته.
تسل صاحب، نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنا لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي، او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري، دوی د ظالمو کړنو له لوري، له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی، هغو ولس تر مابین زه او د خبریالانو تر مابین فاصله ایجاد کړې ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو، په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه آزادی ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي، هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بعد مرغه ده. هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د ښځینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده، حتی په یو شمېر ولایتونو کې ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی، چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده، او هغه اساسی قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو که اوس چې دوی افاده کوي، همدا د رسنیو قوانین چې دي، د ټول همدغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات اصلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبریالانو د خدای چاره وکړي د اوسني نظام کړنې چې ګوري واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپل سوال دا پیدا کی، نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي، نو ته ولې قاده و بیریک؟ که تا که مسئله نه نو خو پریده چه خلق خبره و که پریده چه رسانه آواز جگ کی، نو دی آواز جگی دلو تا چوک نپریدی. نو موگا دیر خپایو پا دی وضعیت باندی واقعا نمندیخ منیو. دی خبریلانو وضعیت باید تغییر شی، اغوی باید پریخو دل شی چه آرام سا واخلی.
دی کابل پرس کلاب مشر عزیز احمد تسلو چه پا افغانستان که دی جورنالستانو پر وضعیت خپل نظر سرگنده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي چې راتلونکې اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دې غونډې ته د افغانستان له لورې کوم استازی نه دی بلل شوی. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي ټاکل شوې راتلونکې اونۍ دغه هیواد پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبرې وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د غونډې د کار نیټې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم دې غونډې ته نه دي بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل:
فبروري میاشتې په اتلسمه یا نولسمه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو اوویشتمه یوویشتمې پرېکړې لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي ټاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپل موازې نور هم کلک کړي او د خپل نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلي، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت نا وخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبري غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیز او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا که څه هم په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له خوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. طالبان په کابل کې یو شمېر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شهیدلی یو.
دا د نثر او د نظم د سرحدونو داسې پکې د منځ تللو ښکاري.
شعر لرو
او مخوله ارزوګانې نیمه لوڅي نه په کور ایساری دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی علامه مخبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژنده کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شاخ او نوم نه خپریږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې وروسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي، خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلی دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. له ننه نږدې دېرش لسیزې مخکې لا ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي، خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي، ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی، د هندي ول اصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنېږي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخ استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وزي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویي ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښه یې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرایل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو 1900 کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه همدا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو مانا اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خو د شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري معنا په ټول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ور زیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا و نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې و او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویه ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نومونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانو یې له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړي. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی. هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نومونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورني سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروستی تمځای په نوم کتاب هم د بندیز په دې نوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وايي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه د لوستي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجیب رحیمی چې لک تر لګه په دریو خبرو شوی کتابونو یې بندیز لګیدلې، ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي وو او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر هغه کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه له مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړی دی چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیغي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو پښې وحل وګوره، بیا ووایا چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منځته راغلی وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظومه سر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخې دلی او لمړی د دې خبري وضاحت ترې غوښته چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي، شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته دي، بس دا هغه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربانج نال راوازلی جه څوک له امر توه یو څوک سور توه نو او خیال لاس یو خو هر خیال چې راځي اول ور راسي په خام شکل کې اسی بس خسر پیو وی یو لا غوندي او ورو ورو دا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دانه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی دا هم دغه سم ځان دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دی او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بل کورو مې دا وکړی دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې شوې ده، او درېیم برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان شوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه دي راخیستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي بله راپورته کیږي چې هغه سه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاکي او تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هېڅ نه کول، هېڅ مسله نه ورته، هېڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هېڅ اضافه نهشي کولی، هېڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلی سي، یا په څه ډول یوه مثالي ټولنه رامنځته کولی سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالي ټولنه رامنځته کړي؟
مثالي ټولنه چې راشي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپله انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک کښېنولی دی هغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کوي که نه وي نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي هغو چې دی کښېنولی دي. که دغه راسي که نه هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاسله سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کښې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تېرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخ، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي. شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې، او دا نور په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخلي که نه، چې هغه ول چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو د هغه پس بیا ټول خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ڈرامے چې و ټریجیډي دی او کمیډي دی. کمیډي د خوشحالي د په خوشحالي باندې ختمي او ټریجیډي چې دا غسه دردناک ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنه هغه د کتارسیس یو تصور دی کنه چې دا دغه چې خلک ګوري په هغه خونو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه رالرزیږي 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 د دې چا انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووته چې ټریجډي به وکړل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی چې وژاړي نو دا وځي که نه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا دی خوشحي کنه نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په باپ په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دا غم د بل غم یې کنه چې د تیاتر ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف او رحم چې دی هم په هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تپ چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه نو د سره تېشې نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي کنه هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتې بل بل هغه ځای وکاتې کنه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
اول ته تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته یو سړي ته ویلو شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا دونو سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونو ډبرې راوړي دي خو څه دا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرت استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگړه به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا باچا به کې وسی رابل به کې وسی تا څه دا کیسې کټاری سره دغه کړی دي نو دا هم یو سوال کېدای شو دا غس او دا هغه چې کوم هغه استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی کنه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی کنه نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه تا ته دا ویل سم کنه چې تاج محل جوړول خو ډېر معماران به خوبونه لیدلي کنه، خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم. کوشش یې کاوه کنه چې هر شی په تاج محل سره تاج محل سوی نه دی، خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي، په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي، نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم کنه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بیل کیسې دي کنه، بس شاعر شاعر دی، هغه ته چې خبره راځي او خپل خپل یو شکل اخلي، او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و، دغه شکل په قصدې دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی کنه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی کنه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی کنه، هغه چې یو شی زیږي کنه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي کنه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، معرا هم شته. خو دا داسې دي کنه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي ور نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دوی داستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان د دریادرخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري کنه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ما به خیال ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر د مختلف قسمونو دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري. دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دي، دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلي دي. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دي. نو دا شی اوس دا چې ته دې ارزښت دي، نو دا ارزښت دا ټول شعر چې د ادم اولاد چې راغلی دي د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دي، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه، دغه د تخدد انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دي ته کتلی شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادی شی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه په کیسته کې نشته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدای شي، او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیزر چې ورته وایي، هغه جمالیتي حز چې ورته وایي، خوند چې ورته وایي، هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستونکي چې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي، هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته، په دې کې لږ دی، په دې کې زیات دی. نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو د عادت شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي، یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم، دا بل چلوان کې دی ولې گزارېږي، دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي. خو بس دا چلولې ده، چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دغه شي کوو که نه، سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي. نو دغه نورو خلکو کې تاسو هم راځئ. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه اعظمي مرکه اورېده.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخص کې سره اورو.
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی، د ژوندون د کور لغالی برتللی، په دې منځ کې د ازمیخت په اومو پړو، د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی، د محال د منګوټی د غړی شګی، دا جل د پریختو گتو شمیرلی، دا جل د پریختو گتو شمیرلی، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د حالاتو لالهندو ماشومانو، د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی، د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی، د باور د لارو د خپو تناکی، د باور د لارو د خپو تناکی، د شکونو د ازغنو لارو پلی، د هوس لوګي او ویرو بلادار، د هوس لوګي او ویرو بلار بومیاندو، د هوس لوګي او ویرو بلار بومیاندو، د اړتیاو بلاګانی زیګولی، او مخولی ارزوګانی نیمې لوڅې، او مخولی ارزوګانی نیمې لوڅې، نه په کور ایساری دلی نه وتلی، ومخولی ارزوګانی نیمی لوڅی، نه په کور ساری دلی نه وتلی، دړندې ورکړې د لاسو مرغلری، چا خرلی چا له خاورو ټولولی، دړندې ورکړې د لاسو مرغلری، چا خرلی چا له خاورو ټولولی، د غورزنګ لهډوک ماتو قرار ستړی، د غورزنګ لهډوک ماتو قرار ستړی، هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې، تور ماښام د لمر د لوی څراغ، تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې، تور ماښام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې، د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو، د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو، د ژوندون د ارتقام راندې غړلې، د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو، د ژوندون د ارتقام راندې غړلې، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی، او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی، نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی، نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی، د ازمیخت د کور لغالی برتللی، آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی، د ازمیخت د کور لغالی برتللی، چې پدی کی خپلواک انسان ته وې، چې پدی کی خپلواکی انسان ته وای، چې پدی کی خپلواکی انسان ته وای، زا آزادی چې په کومه مخسخې، زا آزادی چې په کومه مخه زغلې.
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اتل هیلي کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستلی شي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چارې د 1,000,000 افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونی کلا د بیا رغونې چارې به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 1,000,000 افغانۍ په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکې نه چې موږ تیر واره غلي چې کتنې حالت یې ښه نه و، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله دغه ځای د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاته سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې دغه سوی خو دا کار بېرته درېدلی و، نو دغه دپاره د امیرالمؤمنین صاحب حفظه الله هم دخواسته هم دغه سپارښتنه دا وه چې دغه ځایونه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ څه کتاب دلې کړي وي نور هم ګورو. عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي، زموږ تاسو تاریخي ځایونه وي، دا خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک کوم، ساته هم وای بازی کوم، ساتم کوم کنه کړي دی پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د 012 په نوم یې یوه نظامي قطعه جوړه کړې چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوی وکړي.
حریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي ورته چې دې په څوک نه راتېږي که چا کړي وي نو هغه د دې څخه خلاصېدی نشته. هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلوو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی او ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لرې واوسېږي. بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راس کېږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو انشاءالله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته اجازه نږدې کوي. یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګول دی ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي لکه میرویس خان نیکه احمدشاه بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. هکې اولیات هم باید ته ورکول سي چې دا ورغول سي ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه ناچی د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي. د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلون رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د زرغونیانه مقبره به د درې میاشتو په ترڅ کې ورخبل شي. د زرغونیانه د وخت د کیسه مشهوره ده چې وایي په 1904 ابیایم کال کې احمدشاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له شاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغوښت او ورته ویې ویل زویه هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله. بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم. شدی
سپیدن پایمان.